د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ بحث ته راغلاست. افغان حکومت او ناټو چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د بهرنیو سرتیرو د پوځي مرکزونو او تاسیساتو پر سپارلو خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې نړیوالو ځواکونو ورته شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه سپارلي دي. د ناټو عمومي سرمنشي اندراس فوګراسموس د دوشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې افغان دولت ته د پوځي مرکزونو پر سپارلو فکر کوي او باید دا ډاټا حاصل کړي چې افغان حکومت د ساتلو او ادارې توان لري او که څنګه. د ښاغلي راس موسن اولس مشر کرزي د خبرو په اړه دغه رپورټ لرو. افغان حکومت او ناټو چارواکي وایي اوس مهال د بهرنۍ ځواکونو ځینې پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارل سوي دي. د ناټو عمومي منشي اندراس فوګراسموسن د دوشنبې په ورځ په کابل کې ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو سپارل هم د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو برخه ده. همدارنګه ښاغلي راسموسن وایي د پوځي مرکزونو تر سپارلو وروسته باید دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې آیا افغان حکومت د دغو مرکزونو د ساتنې او مدیریت توان لري او کڅنګ.
But of course you also point to an aspect that is important.
یقینا تاسو دا سټکی ته اشاره وکړه چې مونږ ته ډیر مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره خبرې کوو ترڅو دا حاصل شي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ډول مرکزونو څخه په بشپړه توګه په اقتصادي، تخنیکی او مدیریتي ډول ګټه اخیستل کیږي. مونږ باید له دې ډاډه شو چې افغان حکومت سپارل شوی پوځي مرکزونه او ځایونه په خپله ډول اداره کیږي او آیا افغان دولت ته ګټه لري.
د راپورونو له مخې افغان چارواکو تر دې پخوا پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کول چې ګواکې له افغانستان د وټولو سره سم خپل پوځي اډې لمنځه وړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو په خبره دوی په افغانستان کې 800 پوځي مرکزونه لري چې نیمایي یې ترل سیوي او یا هم افغان ځواکونو ته سپارل سیوي. د ایساف د معلوماتو له مخې د دغو پوځي مرکزونو شاوخوا او یا منځني او نورې کوچني مرکزونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې غونډه کې وویل د ناټو له چارواکو سره یې له پخوا څخه د دغو مرکزونو پر سپارلو خبرې کړي. ولسمشر کرزي وایي د دغو پوځي مرکزونو په اړه د ناټو له چارواکو سره هر خیز خبری کردیم.
و جایی که ما قابل ای بدارین که باید به تاسیسات اسکنی ما بدل شا و یا
هغه زایونه چې موږ د پوزی او پولیسی مرکزونو لپاره مناسب وو بولو و به ساتو. کوم زایونه چې باید په پولیسی مرکزونو بدل شي هغه ته به یو سپارو. او په هغه زایونه کې چې ارتیا ورته نشته، مثلا کوم زایونه چې په دختو کې دي، موږ پر هغه پیسې او د خپل ځواکونو وخت نه ضایع کوو. موږ له ناتو سره په دې اړه مخکې نه په عملی او سنجول شوی توګه په تماس کې یو.
که څه هم تر اوسه نړیوالو ځواکونو نه دی ویلي چې افغان دولت ته څو پوځي مرکزونه سپارلي، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه ورته سپارل سوي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 15 لوی پوځي اډې لري چې د کندهار، بګرام، شینډند او مزار پوځي اډې پکې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي نړیوالو ځواکونو تر ډېره په هغو ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه تړلي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل سوي. پر دې موضوع زموږ سره د بحث میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې غړي عبدالجبار قهرمان او د پوځي چارو پوه جنرال تکول امر خیل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ته هم بلنه ورکړه، خو دوی وویل چې د کارونو د ډیروالي له امله ګډون نشي کولی. زه معصوم یوند یم، تاسو ټول ستړي مسئ. جنرال صاحب، ولې له تاسو څخه پیلو چې افغان ځواکونو ته د دغو پوځي مرکزونو یا دغو پوځي تاسیساتو سپارلو ارزښت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پوځي مرکزونه یا قشلی ورته وایو یا کله د سوقل جیسی اساسی مرکزونه ورته وایو، دا هغه مرکزونه دي چې د اردو لپاره، د مسلح قوتونو لپاره په هر اړخیزه توګه باندې یو ضرورت ده. په دې معنا چې په دغه سي پوځي مرکزونه ټولې هغه اړتیاوې چې د وقتی لپاره ضرورت دي، دا که په مخابراتي لحاظ، دا که په تعلیمي لحاظ، دا که د ساتنې په لحاظ باندې، دا که د تفریحي، د نورو مسایلو په لحاظ باندې، یعنی ټول اړخیزي هغه څه یو په عسکري کې بلاخره یو تعلیم نامه خاص په نامه د قشلی باندې سته چې په دغه تعلیم نامه کې دغه ټول مراکز په اساسي ډول باندې ذکر شوي او د ساتنې، د ترمیم او د هغه د پالنې په عقل هم هلته مخصوص او اساسي ګروپونه روزل شوي دي او هغه ګروپونه دغونه استفاده کی او د دوی حفظ مراقبت دغه په غاړه باندې وي. البته دا به وزارت دفاع قبلا پلان کړی وي که نوی پلان کړی، نو دا صحیح نه ده ځکه چې زه فکر کوم چې پلان به په دې خاطر نه ایسي دا خارجیانو دغه پوځي مرکزونه تاسو دوی ته ښودلي نه دي یا مثلا قانوني داسې ده په سابق کې چې مثلا روسانو موږ ته پوځي مرکزونه سپارل درې میاشتې مخکې به یې هلته هیئت غوښته هیئت به د دغه مرکزو تمام مسایل وسایل بیرونویس کول او د هغو د زده کړې دپاره مخصوص ګروپونه هلته لیږل هغه به یې تسلیمول هغه به یې زده کول او له هغو نه به استفاده کوله
د دفاع وزارت ویلي چې شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه سپارل شوي دي او نور نه
مرکزونه خو چې دوی ته سپارل شوي هغه ډېر عادي پوستي مرکزونه دي چې هغه مرکزونه داسې نه کوم تاسیسات لري نه په هغه کې کوم آلات ادوات موجود دي نه په هغه کې مثلا د دیپوګان د سلا موجود دي نه په هغه کې سلا کوټونه موجود دي نه په هغه کې د مرکز د تعلیمي وجود لري دا نور مسایل چې دي هغه دا ډېر عادي دغه دي هغه د کانتینر نه چې جوړ کړي دي هغه مرکزونه دي ولې مرکز چې د اردو دپاره ضرورت هغه اساسي مرکز ده چې هلته ټول په تفرعاتو باندې چې ما عرض کړه هغه دي هغه ضرور دي تاسیسات په هره بڼه چې وي د یو مملکت دپاره ضرور ده دا نه څه تنه عسکري به هلته اوسي ولو که دا په دښته کې ولو که دا په غره کې ولو که دا په ځنګلزار منطقه کې د هغې نه استفاده کېدی سي نه تنه په نظامي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د هغې نه تاسیساتو نه استفاده کېدی سي یعنې د هغو ورانول له بینه وړلو دا ښه نه ده دا درست کار نه ده یو خو دا تاسیسات د مونږ په خاورو په خټه باندې جوړ شوي دي دا دوی له خارجه نه دي راوړي دا زمونږ دي
یعنې تاسو وسیله باید وسپارل شي افغان حکومت ته
سلو کې ولو که هر چېرته دا نه تنه چې مونږ عسکري ته ورکړو مونږ ته په زراعت کې ضرور ده مونږ ته مثلا په مکاتبو دپاره ضرور ده مونږ ته په نورو وزارتخانو سي وزارتخانې دي حتی که د سرکو تر څنګ د حفظ مراقبه د سرکو دپاره ضرور ده یو مملکت که مملکت وي او هغه اداره ولري هغه سروشي ولري د هر شي نه کار اخلي او سبا دغه له بلې خوا نه دغه مرکزونه چې دي هغه اویا میلیارد اتیا میلیارد ډالر چې دي وایي مونږ په افغانستان باندې لګولي دي خو دا هم پکې شامل دي
ډېره مننه قهرمان صاحب تاسو څه فکر کوئ که افغان ځواکونو ته دغه پوځي مرکزونه سپارل کېږي یا نه سپارل کېږي د دې ارزښت تاسو په څه کې وینئ
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی د ازادي راډیو اوریدونکو ته مرخیل صاحب تاسو میوان صاحب پر سلامونه او نیکی وړاندې
وعلیکم
موږ یو وتاک ته هم ضرورت لرو یو ملک چې نړیدلې وي یو ملک چې خلک یې بی کورې بی وورې حتی یوې کژدۍ ته هم ضرورت لري حتی یو خیمې ته هم ضرورت لري دوهمه خبره دا ده چې ولې په دې کې دا لانجې را روانې دي دا تسلیم او نه تسلیم خارجانو سره هم دوه خبرې مطرح دي یوه خبره چې دوی ښکاره نه کوي په خلو باندې ولې په آخر کې هغه اندېښنه هم ورسره ده هغه باور چې دوی باید په دغه مابین کې یو پر بل سره پیدا کړی وای په لس کاله کې دوی ونه توانېدل چې دا باور ته لاره سره خلاصه کړي که هغوی دا خپل ټول ستراتیژیکي نقطې یا دا خپل ټول تاسیسات زما او ستا په اختیار کې کښېږدي زه د یو جنرال په صفت باندې که چېرې زه یو قرارګاه هم وګورم د هغې نه کېدی چې زه د امریکایانو ټول جنګي تکتیک زده کړم چې آیا دوی څنګه د ځانه دفاع کوي آیا دوی سبا زه څنګه وکولی شم دوی تر یو ضربه لاندې راولم دلته دا نازکتیاوې ټولې په دې مسایلو کې مطرح دي دا هغه شیان دي چې ښکاره نه ویل کېږي ښکاره بیا دا نور مسایل دقیق کېږي په رښتیا هم په نظامي لحاظ باندې دا یو ډېر مهمه نقطه ده
پوځي رازونه چې په اصطلاح ویل کېږي
اوس پر دې باندې خلک میلیاردونه کار کوي چې د یو چا دغه اونر زده کړي چې ته څنګه دفاع کوې څنګه په قرارګاه کې ژوند کوې څنګه څوک اداره کوې دا ټولو ته خلک میلیاردونه پیسې مصرفوي بل تشویش هم دا دی رښتیا هم زما لویه برخه معلومات شته کم تاسیسات یا وړې پوستې یا تاسیسات نو دا چې چیرې تسلیم شوي دي که تاسو اوس بېرته هغه یو ځلې د سره څه چیکې وګورئ کېدای شي هغه اسانتیاوې چې پرون پکښې کې وې 50% ته کچه راټیټه شوي حتی غنایم ځینې وتلي هغه څه چې امکان یې درلودی چې استفاده په شخصي شکل وشي ځینې سوې ده زه کرزي صاحب ته د دې ازادي د راډیو د لارې یو مشوره ورکوم چې دا رښتیا هم لکه مرخیل صاحب چې وویل دا د دې ملت د ټولو مال دی دا د بیت المال مال دی دا د یو هغه چا مال نه دی چې نن دی ورځي د دې شي تصاوب اخلي او د تصاوب په نتیجه کې بیا د ځان په نه پڅرخي هغه کمیسون چې د دې کار د پاره ټاکلی وو چې تاسو ولاړ سي دا تاسیسات تسلیم کړئ په کار د دستي په دستي دا نن ورځ چې یو کمیسون حرکت وکړي هغه زاړه کاغذونه هم د ځان سره واخلي او نوي هم د ځان سره واخلي نو بیا دواړه اتومات سر سره ورکي دلته به دی په خپله په دې پوه شي چې واقعنم هغه خلک په دې خبره کې هم رښتیا وایي چې وروره دا خو تش غنیمت کوي دی داسې فکر کوي چې دا هر څوک ارزې ورغلی دی دا فکر کوي چې دا یو غنیمت مال دی ماته پاتې سو او په تصاحب کې چې زه تصاحب والا سو ماته روا دی
دا بیا د نړیوالو ځواکونو دغه بیر پر ځای نه ده چې دی وایي موږ باید دا ډاټ حاصل کړو چې تاسو اداره کولای سي توان لري کنه لري
زه په دې کې بالکل د دې سره پر دې موافق یم دوی ته دا ور معلومیږي دوی ون او غشتل چې په لاس کاله کې په دغه خلکو کې دغه ورتیا پیدا کی چې دوی د دې کار او دا پر غاړه واخلي دوی توپیلی غوندې جوړ کړل توپیلی غوندې به یې په کتل کې هغه چوچې چخلې وازه نیولې او په خوله کې وراچو یو ساعت بعد چې چي نه بیا چې چي نور خوراک نشي کولای دوی په خپل دې ته بستر اوار کی چې دوی باید دغه شی ناوسه مدیریت ولري چې حتی د کورونو د ساتلو امکانات ونه لري
د خو هغه انتقاد چې پر بهرنیانو باندې د افغان حکومت خواڅ هم کړي چې افغانان تشه مدیریت په لاس ورنه کې دي شو نو روزل خپل په افغان حکومت کې په افغان پوځي دارو کې د ورتیا ول نه وچ د مدیریت شو زده کیږي
زبه تاسو په کټ یو شی وایم بدبختانه کله چې په بون کې اول ورځ د کار لپاره تعداد کې شو څو الته د اراده د دې لپاره نه و چې اصلا په افغانستان کې سالم مدیریت لاره خلاص شي الته دا شی په سهم لا لکه سهمي شرکت هر سهمدار په خپل سیمه کې په خپل سهم لمخې ډاکټر یې ولې ژي د نجار پرول کې نجار یې راوستي د ډاکټر پر د دې لپاره چې دوی وتوانی چې کچيري ته هر شی سم سم کوي جوړ کې ډاکټر ولې ژي شفاخانه ته نجار ولې ژي نجارخانه ته غوډل ته تاسو مشکلات او حل ته اصلا لار پیدا کړل دلته په وطن کې دغه خړه ډوړه ورکه کړل نه استعداد په نظر کې ونیول سو نه هوب د وطن په نظر کې ونیول سو نه بل په نظر کې ونیول سو دا ټول ځین فقط پر دې جوړ دی لکه دلته چې هر څه د غنایمو په شکل کې
شه بیرته اعظم جنرال صاحب د نړیوال ځواکونو چې دغه بیره دغه مرکزونه ممکن یا دغه تاسیسات پوځي دي دا ممکن د افغان حکومت وسلوال مخالفینو ته پلاس ورسی او سپدي هیواد کې یوازې وسلوال مخالفین یو ډاله نه د تورز مخ کې موږ رپورت لودي د بشر د کون خپلواک مسول څخه چې په دې هیواد کې تر شپږ سو ډیر غیر قانوني یعنی وسلوال دلسته دی دغه بیره لري چې دغه مرکزونه به د وسلوال لاس تورول بي جواغه به د افغانستان پر بنی به استعمال کی دغه بیر تر کومه ځای پر رسیدم
د افغانستان دروازه واسه همیشه واسه د تا دغه تاسیسات او نقشې به امکان لري اوس په ایران کې کني سبب ایسی وخت چې د تال وزارت تحصیلات عالی نه سوالونه وستل کیږي ایران ته لیگل کیږي لغه ځای هغه کلی جوابونه په خلکو وشل کیږي نو آیا د دغه خلک چې دلته نماینده کړي د تاسیسات او صفه کې اساسي د تاکتیک د تعلیم او تربیه د تعرض او مدافع اساسات ټول عمل ته موجود دي ګارانتی څوک ورکی دی پاکستان پرید یوې خواته چې درې نو پوځي مرکزونه یو اساسي دي یو صحرایي دي او یو دی پوستي دي په دا درې وړو مرکزونو کې ټول تاسیسات او وسایل چې جوړ شوی دي د جګړې د پلان په اساس د عمومي د حرب د پلان بیا د معارضې په لحاظ بیا د تعرض او مدافع په لحاظ باندې دا مکمل کې یو مسلکي سړی فقط د غوړتو ګوري د پیپیک د ډاکټر نجیب د دولت نو سقوط د دولت نو وروسته په افغانستان کې ډیره سلاوي دي مهمه ټول شیان وجود درلود کله چې نو قندوز قطعات واته زه په قندوز کې د محصلین په وخت کې ورته وایي کومندان محصلین د پرتله ومه په دې ځای کې واستن هم روسانو ځان سره نه وو تاسو یقین وکړئ چې دومره جنراتورونه دومره وسایل موجود چې در ټول د قندوز ښار ته برق ورکول لکن په یو هفته کې په مجرد چې دا دولت سقوط وکړي تی آثار نست دا خو امریکایانو ته تجربه ده کنه دوی نه غواړي د دې یو وړکای ډیر وړکای شي ولو د دوی اشد محرمیت هم وتلې ولی هغه د دښمن په لاس نه و
دغه باور به څنګه کېدلی چې تر لاسه کې اوس افغان حکومت خو هم دا ټینګار کوي چې دغه مرکزونه مشته وسپاري او تاسو ول چې د افغانستان دروازې خلاصې دي هر څوک کولای شي دغه نقشې او دغه مسایل و بس د افغانستان سره
د دې باور لبین وړه په هم آسان دي هم ډیر مشکل دي که غواړي چې دغه باور لبین په باور باندې تبدیل غیر باوری په باور باندې تبدیل سی د افغانستان حکومت باید په خپل وزارت دفاع کې سالم مدیریت را
وسنستر
دا څه درته وایم کنه چې کدي وزارت دفاع او د دې د نطاقان په خپل باندې وزارت دفاع نن دونه غختلې ده دونه قطات د غلری کوماندو لري دا لري هغه څه ویش مې لري چې درته وایي نو زه وایم چې د سواد امریکایانو زین چې موږ دونه قوت لرو امریکای چې کې مخې کولی خلاص دې خبره ده ولیکل چې عمل ته بیا راځي بیا په عمل کې بل شی ویني زه به تاسو ته یو مثال ورکم په د کابل بخار کې ډیر ورکه مثال ده ډیر لکه مثال دا غرنجر موټرونه ویني دا دولتي دي کنه دا خو مصارف لري کنه په دې کې لرګي او خښتې وړي خلکو کورو ته وړي دې شیانو ته چې وګوري بیا هغه خارجان یا موږ دا ټولو ته دا دغه پیدا کیږي چې دلته ډیسپلین نشته دلته پوښتنه نشته څومره د مخکې انګلیسانو اعلان وکړ چې په هلمند کې په مخالفینو باندې خلک مرمۍ خرڅوي خلک چیپی خرڅوي خلک چیپی خرڅوي دا دوی سره ټول معلومات ته وروره داسې نه ده چې داسې عادي خبره ده او دوی له ځانه کوي دا زمونږ دپاره دی موږ دپاره د شرم خبره ده چې موږ ته یو څوک وایي چې موږ په تا باندې باور نه لرو موږ دا باور پیدا کړو تا ته یې درکړو که یې در نه کړو موږ داسې بې باوره خلک ولې سو موږ ولې داسې خپلې خاورې خپلې وطن ته خاین سو چې نن خارجي په موږ باندې باور دی موږ د خپل مال په موږ باور نه لري د خپل کور په موږ باور نه لري دې ته باید موږ توجه وکړو چې موږ څه کړي دي
اوس چې دغه پوځي مرکزونو تاسو ساعت چې تر 800 پورې شمېر رسیږي او تاسو هغه جنګي یا پوځي رازونو ته هم اشاره وکړل چې دغه ځینې رازونه دي یو دولت یا یو مملکت نه غواړي چې بل چاته رسوا کړي دا شان افغان حکومت کې څونه دا وړتیا سته چې دغه پوځي مرکزونه رښتیا دي وساتي تاسو د دفاع وزارت ځینې مثالونه ورکړل یا د نور امنیتي ادارو ایا زموږ پوځي او امنیتي ادارې تر اوسه دغه وړتیا لري که نه لري
زه تاسو ته وایم تر هغه پورې چې دغه مشارکتي دولت او دغه مصلحتي دولت وي په دې کې هر څه کېدای شي وخت چې مجرم ته څوک جزا نسی ورکول چې قاتل ته څوک جزا نسی ورکول چې رسمي جاسوس دی خارجي ته څوک جزا نسی ورکول پس د دې وړتیا به څومره دی وکول چې یو سړی سامان له دې ځای وباسي بازار کې خرڅ کړي څوک به راونیسي وخت چې د طالبان پوځي لباس په بازار کې خرڅيږي نو د وسایلو خرڅول به څه مشکل وي زه تاسو ته یو مثال بل وایم پس د ژوند کې کله چې په دوره د تحصیل کوم په زمونږ پوهنتون کې د قومندان دی یو ورځ راغی دروازه یې ولیده چې د دروازې د ګلکان نه دي یو سوی نه و هغه جګړه نې راوخت ویلې ګوره که دا د تا کور وی تا به نن ورته کاته دا وایي د تا دغه دارایي ده دا د تا ژوند ده تاسې نن دې ته نه دي کتلي ته د خاورې ته هم نسي کتی بینان دلته د تا ځای د وظیفې نهست
ډېره مننه کارمان صاحب جنرال صاحب یو شي ته اشاره وکړل چې د دغو نقشو یا دغه اډي چې ورته وایي یا پوځي مرکزونه ورته وایو د اندېښنه دا وه چې مثلا د دې ممکنه غرازونه یې وویستل شي تاسو څه فکر کوئ دا که افغان حکومت ته وسپارل شي پر همدغه اوس حالاتو سربیره دا به د افغانستان امنیت په امنیت کې ښه ګټه ځینې واخیستل شي که په بې امنیتۍ کې به ګټه ځینې واخیستل شي
که نن زه د خپل وطن لویه برخه مدیریت په درې اصله کې دلته عیار دی یو اصل دا دی چې مازیزین په سپین چیک په دې بازار کې سودا کوي هغه چوکۍ چې د دې په خوښه وي او د دې لپاره په کار دي مازیزین څوک دي دغه جوړې چې لري چې څوک وایي سپین شامار مې وژلې دي څوک وایي سور مې وژلې دي څوک وایي رهبر یم څوک وایي وکیل یم څوک وایي وزیر یم دوی په سپین چیک سودا کوي د چوکۍ دپاره سړی چوکۍ تصاوب کوي دوی واجب الاحترام دی که بیا نو د ډاکټر وظیفې ته نجار استخدام کوي هم دا قابل باید د قبول ملت باید غږ ونه کړي هغه څوک چې د مازه سره اړیکه نه لري هغه په نغده په دې بازار کې سودا کوي چوکۍ په نغده رانیسي کوم څوک چې بیا پیسې هم نه لري او د مازه سره اړیکه هم نه لري هغه باید اوږې په شراکت معاملې ته ازریږي نور نو چې ماښام ته پیدا کولی ا نور نیم په نیمه معامله ده دی کې به زه اتیا تاته درکوم په دغه درې منواله باندې ستاسې سرنوشت نن تعین دی زموږ څلور دېرش ښاره نه دي ولایتونه په دې څلور دېرش ولایتونو کې مې د محیط زیست راپور اورېدی چې د کال شپږ پنځوس زره کسه موږ د چټلې هوا په نتیجه کې د لاسه ورکو مال د دې قاتلین څوک دي څلور دېرش ښاروالان ولې په دا ضمیر نسو پیدا چې موږ څلور دېرش ملکي مامورین ځان ته حق ورکړی دی چې زموږ د شپږ پنځوس زرو قاتلان جوړ شي او د کال په آخر کې نه څوک مجازات ورکوي او نه په اصطلاح باندې څوک ورته وایي چې ته ګناهکار یې لا حتی د امکانات د مډال هم ورته برابرې د تقدیرنامې هم ورته برابرې که تاسو میوان صاحب په دغه هیله یاست چې دلته به تاسو ته څوک تاسیسات وساتي دلته یو نیم لک خارجانو په دې تاسیساتو کې ژوند کړی دی موږ تاسو ته د خارجانو ژوند معلومیږي د ده د یو امکاناتو باندې موږ لسو کښته د ژوند سهولت برابرېږي یعنی به دا یو نیم لک موږ کولای شوای چې یو نیم میلیون ماجورو ته په دې ځای کې د ژوند کولو سهولت برابر کړو د پاکستان یې راولو دلته تیار ارڅو ورته تسلیم کړو ولې بدبختانه دا مدیریت دغه ذهن دغه انګیزه دغه ایمان دغه ضمیر په دغه مدیرانو کې نه دی میوان جان زموږ د هیچا سره نه د پلار دښمني شته نه د باغ دعوه پر دغه مو نقد دی چې زموږ هر څه خرابې ته روان دي موږ ونتوانېدلو چې په لس کاله پردي جنګ کې د خپل ملت په نپه بهره پورته کړو که چیرې کرځی صاحب زړه وسوځي په هر صورت راغله لوبه وه تیره سوه لوبه اوس هم ناوخته نه دی چې دغه لازم تصمیم ونیسو د مثال په ډول دستي په دستي د دغه تای ساعت دپاره یو ساعت بعد زه آی حتی ټاکم اول چې پرون مې تسلیم کړي دي دا دستي ګورم چې هلکه جنراتور پر ځای دی که نه دی هلکه په اصطلاح باندې پلانه شوی دی چې دغه هر ځای یوه دانه دغه جنراتور دغه ایرکنډیشن کم و مسؤول سړي ته هم چې ورسه د کور پوره بیرته راوړل دلته کښې چې کله دا کار ما وکړي بیا به زه اوتومات و دې خارجانو و دنیا ته هم دا ثابته کړم، افغانانو ته به هم ثابته کړم چې په ما کې نو اوس دا وړتیا شته. ولیکه په دغه منوال وو دغه شیان به هم لکه د پرون دا چې ایپو میل سول د ناروا خلکو دپاره د عشق ممبرونه وګرځېدل، یو ځلې به بیا زموږ د دغه وینو محصول زموږ د بدبختیو محصول چې موږ باید هغه نه بهره پورته کړو، دا به یو ځلې بیا هم د دې نارواګانو د ایپ او د میل دپاره بستره ورکړي.
کوم جنرال کوم عسکر چې هغه مسلکي سړی او دلته ننوځي دې نه ډېره ګټه اخیسته سي په امنیتي لحاظ. هغه پوهېږي چې د دغه مؤسساتو دغه تاسیساتو د امنیت دپاره کوم کارونه سوي چې دلته دښمن رخنه ونه کړي، د دې نه په تعلیمي لحاظ څومره استفاده کېدی سي، د جګړې په لحاظ باندې دلته څومره تعلیم و تربیه کېدی سي، څنګه استفاده کېدي، په طور د مثال درسخانه یې څنګه ده، مرکز تعلیمي یې څنګه ده، مرکز د انداخت یې څنګه ده، د دې ټول نه ډېره ښه استفاده کېږي. دا د امنیت دپاره جوړ سوي دي، دا د دې امنیت دپاره جوړ سوي، دا د جګړې د پلانونو دپاره او له دې ځای د جګړې د ادارې دپاره جوړ سوي دي. دا ډېر ضروري شی ده، دا ډېر عالي شی ده. داسې نه ده چې مونږ دا وایو چې دا بې فائدې، دا بې فائدې نه ده. دغه اتاق کې چې دا زه ورته ناست یسو که نه چې دا ورته وګورو دا علمي جوړ سوی ده. وزارت دفاع ته ضرورت له دغه اوس له دغه ثانې نه چې دلته ډېر یو ښه منظم هیئت جوړ کړه او د دغه تاسیساتو دغه واخلي چې څومره دي، تعداد یې څومره ده، کوم شی پکې دي، مسلکي اشخاص هلته ولیږي، دوه میاشتې درې میاشتې تعلیم و تربیه کړه له وطنه مخکې او ټول تاسیسات هغه په خپل نظر کې واخلي، بالاخره هلته مسؤول سړی پیدا کړه او ورته ورکړه او دغه باور خارجانو ته هم ورکوي چې ګورئ دغه ده، دا د مونږ هیئت ده، دا د مونږ مسلکي اشخاص او افراد دي چې دا یې وګوري چې بیا نورو ته دوی درس ورکړه، نور دوی ورسوي، دا شی که دوی وکړي، دا شی دا پلان که دوی د خارجانو سره تنظیم کړي او دا اطمینان یې هم ورکړي. زه درته وایم چې خارجان په تا اطمینان نه کوي، اوس مې درته ویلې لکه تاسې د ریشي خرڅ کړي، مال دې خرڅ کړي، نور شیان دې خرڅ کړي، په دې باندې اعتماد نه کوي. ولې ته دغه اعتماد باید اوس
ورکړي
ورکړي دا شیان چې ټول تا ورته وکړه او داسې که ورته کښېناستې امریکایي ته دې ورته ویلې چې پلان هم ته را جوړ کړه، خلک هم ته تعین کړه او بس بیا به زه د سره روان یم، او که خپله دې وکړه خپله مخکې سوې د دې پلان تسلیمي دې جوړ کړه، هیئت ته لاړې، مسؤول اشخاص ته لاړې، هغسې ولیدي چې والله هو رښتیا په دوی کې استعداد شته،
ډېره مننه. قهرمان صاحب، ولسي جرګه هم خپلې جلسې پیل کړې دي او جلسې به کوي نور، هم ستاسو نظر څه دی؟ آیا تاسو به هم په ولسي جرګه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوئ؟ پوځي او امنیتي چارواکي به راغواړي پر دې موضوع باندې څه خبره بوي؟
ما په انفرادي شکل په مطبوعاتو کې خپله د کابینې د وزیرانو سره، د مسؤولو وزیرانو سره، خپله کرزي صاحب ته پر دې مسایلو ما مخکې هم بحثونه ورسره کړي چې دغه هر شی زموږ دپاره په لویه قرباني په لاس راغلی دی، راځي موږ لویه قرباني ورکړه په دې لس کاله کې، دا په هر صورت باید هېب شي. یوه پله موږ په تېر جنګ کې هر څه د لاسه زموږ د بیاکلی یې ورکړل، ولې یو ځلې دغه اوس پیلن بیا ستاسې جغرافیه د عین یو تکرار حالات سره چې بیا د یو ډېر لوی جنګ وروسته خلق د دین هغه نقطې ته ځان رسوي چې اټومي تاسیسات ځان ته حق ورکوي چې جوړېږي، ولې ته هغومره بدبخته یې چې د یو ساده کاغوش ته ساتلو استعداد په تا کې او یا په تا دغه باور څوک نه ویني. خپله کرزی صاحب باید د شپې ته ځان سره فکر وکړي که په دغه منوالې خدای ته دې ودرېږي، استعفا دې وکړي، دا ملت ته دې دا بار ور تسلیم کړي، ملت کې ستا دا استعداد.
قهرمان صاحب، اوس هم دغه ملت، اوس هم دغه نظام د دې ملت څخه جوړ دی.
کشکې کرزی صاحب د یو ساده د ولایت د یو امیریت پورې لا هم ځان ته یې حق ورکړی دی چې دغه امیر په دغه پنځم بس کې مقرر کړي، هغه ته وایي مخامخ که ته نه شوې مقرر بیا ما ته ټلیفون وکړي چې زه دې غم وخورم. هغو تر دغې اندازې ځان ته اکل کړی دی، قربان موسم دا موږ چې نخت پر کوو چې یا کوسۍ در پورته کړه، د خدای روی ته وګوره، سم یې پر اوږو کړه، سم یې واغونده، او یا په لاس د خدای کوسۍ کښېږده، کوسۍ دې په خاورو کې در پسې څکېږي، په زوزانو کې در پسې څکېږي. موږ ول د پر دې نه یم، زه پر خپل راتلونکی د خپل ملت پر راتلونکی پر خپل جغرافیا يم که په دغه منوال په دغه انګیزه میوان صاحب په دغه پیمانه په دغه مدیرانو دا مدیران د جوړ کړی دی. ما تاسې ته اوس مثال ووایي چې د ولسوالۍ در پنځم ریاست بسته پورې لا هم د مداخله ده. د یو ښاروالۍ به څه شي د یو مامور د یو عادي ولسوالۍ کې هم دی مداخله کوي. کشکې د دا باور یا په وزیر درلودی نن به سړی وزیر ته کښېنستلی وای چې وزیره ولې دا مسئله وزیر چې کښېنې وزیر در بیا وسه والی بیا وسه ټول وس یو سړی په لاس کې اخیستی دی او په سر یې نشي رسول.
ډېره مننه ډېره مننه. تاسو یو خبره چې بل وکړي جنرال صاحب زه یو خبره دا درڅخه غواړم وپوښتم چې افغان ځواکونه څونه وړتیا لري چې دغه کدی په دغه تاسو اشاره وکړل چې ځینې مډرن او عصري پوځي مرکزونه وي او ځینې هم ساده مرکزونه وي چې واز د امنیتي پوسټ کارت نخستل کیږي. دا هم کړه ته وایي چې افغان ځواکونه څونه کولای شي دغه پوځي مرکزونه څخه استفاده وکړي.
اول خو زه خپل خبره وکړم څنګه باور وکړي چې یو سړی د کله کله په دا میډیا کې به سرکونو کې خلک هم راواسي او قلقلیم د صداقت د راستې وایي او د درې موټره سې د سو بیستو دو ام چار انجینونه له مزاره انتقال کړل پاکستان ته یې وړي او هغه هم جدید انجینونه چې په څو میلیون ډالره تمام شوي وو دا چې او غږیږي چې په خبرو کې سي بیا نو ټول دغه هم راواسي. نو داسې فکر وکړه کته یې پسته پسې شمېره ښه خبره دا ده خبره په تصمیم کې ده په اراده کې ده او په صداقت کې ده. که چیرته تصمیم وي اراده موجوده وي صداقت موجود وي پاک اشخاص کم نه دي پیدا کول هم کم نه دي. او که چیرته دغه هیئت د چا په خوښه ټاکي د چا له طرفې ټاکي نو ته مطمئن اوسه چې له دې نه چینه جوړېږي. او که چیرته دغه اراده او صداقت او تصمیم وجود ولري چې موږ دا اخلو له دې نه استفاده کوو او له دا حتما استعمالوو په ښه صورت باندې بس هېڅ پکې مشکل نشته. په همدې اردو کې خلک سته په همدې نظام کې خلک سته او په همدې
دغو مرکزونو څخه موږ زموږ ځواکونه استفاده کولی شو
چې په دې کې اشخاص او افراد صادق مسلکي سته که څوک یې راوباسي او که څوک نه راباسي غو ته صلاحیت نه ورکوي.
ډېره مننه قهرمان صاحب جنرال صاحب امرخیل صاحب. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونی بحث تل پای ته رسیږي. موږ د افغان حکومت د دفاع وزارت ته هم بلنه ورکړو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړي خو غوی حاضر سوي نه دي. د دیونی بحث مو تل پای ته ورسېدی. د خدای په امان. تر بیا.